دیر راتلون کې او سات په خبرونه کې چیزه قسیم سولمل سره د تخنیک په چارو کې سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په دغه هیواد کې د جګړې له دوام سره مرسته کړې ده. د خبرونه په دوه منیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ. د افغانستان مهم خبرونه له اجمل تورمن څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ارګ کې د امریکا د متحده ایالاتو لیلوی درستی سره وکتل. د افغانستان مشران ویل کې نن د میدان وردګ ولایت والی او د نوموړي ولایت امنیتي مسؤلان خپل استجوابي غونډې ته راغوښتي ول. او د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانشوی په افغانستان کې مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په دغه هیواد کې د جنگ له دوام سره مرسته کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ارګ کې د امریکا د متحده ایالاتو له لوی درستی جنرال جوزف دانفورد سره وکتل او دواړو لورو د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا، ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړ. له ارګ څخه په دې اړه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال دانفورد په دغه کتنه کې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې په برخه کې د خپل هیواد د ملاتړ او دوامدار مرستو ډاډ ورکړ. په خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر غنی هم په یادو برخو کې د امریکا د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې همکارانو مننه وکړه او د افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو تجهیز او پیاوړتیا غوښتنه وکړه. په خبر پانه کې دغه شان راغلی چې ولسمشر په دغه کتنه کې د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتل چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي. د یادونه ده چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن له جنرال دانفورد سره کتلي او د یادو موضوعاتو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د میدان وردګو ولایت والی او د نوموړي ولایت امنیتي مسؤلان خپل استجوابي غونډې ته راغوښتي ول. مشرانو جرګې یاد کسان په نوموړي ولایت کې د نامنیو او له میدان وردګ ولایت څخه کابل ته د پولیسو د افسرانو د انتقال د بې پامۍ پاروند چې په دې وروستیو کې د کابل په کمپنۍ سیمه کې د انتحاري حملو ښکار شول خپل استجوابي غونډې ته رابللي ول. د میدان وردګو والی د امنیت رئیس محمد طاووس سجاد په میدان وردګ ولایت کې امنیتي ستونزې ومنلې. وی ویل چې کابل ته د پولیسو د افسرانو انتقال په پیخه کې دوی مسول نه دي، ځکه چې پر یادو کسانو په کابل کې انتحاری حمله شوې وه. خغلی سجاد دا هم ویل چې دوی په دې اړه د کابل مسولین خبر کړي ول. خو د افغانستان مشرانو جرګې ته د میدان وردګ ولایت د مسولینو خبرې قناعت بخونکې نه وي او پریکړه وکړه چې په دې اړه دوی او د کابل امنیتي مسولین د خپلو امنیتي کمیسیونونو غونډې ته راوبولي. او د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانشوی په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په دغه هیواد کې د جنگ له دوام سره مرسته کړې ده. سرور دانش سرګندوري نن په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې او په یاده برخه کې د ملي والی د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. ښاغلی دانش دغه شان وویل چې مخدره مواد د افغانستان د تحمل شوې جګړې لپاره امکانات برابروي. ښاغلی دانش دغه شان له دنیا عالمانو، سپینګیرو او خلکو وغوښتل چې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې هڅې وکړي. په دغه ناسته کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی دغه شان وویل چې مخدرو موادو له تیرې یوې لسیزې راهیسې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه زما له همکار څخه واورئ.
د ترکیه چارواکو د کودتا د ناکامې هڅې په شک په زرګونو کسان نیولې دي. د کودتا په دې هڅې کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او تر 1400 زیات نور ټپیان شوي دي. د ترکیه چارواکو یو عالی رتبه قاضي او یو ترکی پوځي چې د ناټو د چټک غبرګون د قطعي قومندان وو د کودتا تر هڅې وروسته په ملي خیانت تورن کړی دی. د کودتا دغه هڅه جمعنه وخت هغه وخت پیل سو چې په پوز کې دننه یوې ډلې اعلان وکړ چې قدرت یې په لاس اخیستی دی. انقره دستی دغه کودتا د مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو د یوې شبکې کار وباله. 15 اویا کلن ګولن له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې جلا وطن دی. ګولن پرون ویل دی په ترکیه کې د کومي پوځي کودتا پر هڅې معلومات نه لري او د ترکیې د حکومت نسکورولو لپاره یې له تاوتریخوالي ډکه هر هڅه وغندله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له امریکایي چارواکو غوښتنه وکړه چې ګولن ور وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که چیرې په دې کودتا کې د ګولان د لاس لرلو کره اسناد واشنگټن ته وړاندې سي، د اوباما اداره به ترکیې ته د ګولان د سپارلو پر غوښتنه غور وکړي. بلخو د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتونو پاوز په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجرلیک اډې کېدل موقتا درولې دي. د پینټاګون یو چارواکی وویل له انجرلیکه عملیات د دې لپاره ځنډول سوي چې په ترکیه کې د پاوز د یو شمېر عناصرو د کودتا له هڅې وروسته دغه هیواد خپل هوایي حریم منع کړی دی. پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي د دغه هیواد مرکزي قومنداني د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیاتو ته له نورو لارو دوام ورکوي. څو د انجرلیک له هوایي اډې د عملیاتو د درېدو منفي اغېز لږ تر لږه ټیټ حتی راسي. لبلې خوا په ترکیه کې د امریکا د قونسلګری مسؤلانو وویل چې سیمه ییزو چارواکو پرون په انجرلیک هوایي اډه کې د الوتنو او کښېناستو ته اجازه ورنکړه او برېښنا یې هم پرچاو کړې ده. یوه څارونکې ډله او د یاغیانو جنګیالي وایي د سوریې دولتي ځواکونو په شمالي ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینو سیمو ته غځېدلې یوازنۍ لوی لار تړلې او په سلګونو زره کسان یې محاصره کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي دولتي ځواکونه او متحدان یې نن کاسټیلو سړک ته ورسېدل او هلته یې د بشري بحران د ولړېدو بېره زیاته کړې ده. د دې څارونکې ډلې مشر رامی عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته وویل د حلب ختیځې سیمې په بشپړ ډول محاصره سوي دي. بلخوا په حلب کې ډیره د یاغیانو جنګیالي وایي د اپوزیسیون تر ولکې لاندې سیمې په بشپړ ډول محاصره سوي او هلته جګړه روانه ده. دولتي ځواکونه د دې میاشتې په لومړیو کې هغې ساحې ته ورسېدل او کولی سي کاسټیلو سړک چې یوه کلیدي اکمالاتي لاره ده وولي. که څه هم دغه لار په بشپړ ډول تړل سوي خو ځینې کسان لا هم پر دې لار خطرناک سفر ته زړه ښه کوي. په ارمنستان کې نن سهار د اپوزیسیون یوه ډله وسلوالو د پلازمېنې یریبان د پولیسو پر یوه مرکز حمله کړې او له پولیسو سره ډزې تبادله کوي. د ملي امنیت د خدماتو ادارې په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. د دې ادارې په وینا په دې جریان کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په اعلامیه کې ویل شوی برید کوونکو ګڼ کسان د پولیسو په ایریبونی مرکز کې یرغمل کړي دي. د اعلامیې په حواله مذاکرې روانې دي چې دغه یرغمل شوي کسان په سوله ییز ډول خوشې سي. ویل شوی چې دوه یرغمل شوي کسان خوشې سوي دي. پولیسو سیمه کلا بنده کړې ده. دا اپوزیسیون په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د خپل ډلې د رهبر جیرایر سفیلیان خوشې کېدل غواړي. سفیلیان تیره میاشت د ځواک په کارولو سره د حکومت د نسکورولو په تور ونیول سو. د دې مخالفې ډلې یو ویاند وویل دوی د حکومت نسکورولو او د خپلو سیاسي بندیانو د ازادۍ لپاره خپل پاڅون او هڅې پیل کړې دي. د فرانسې چارواکي وایي پولیسو د لارۍ موټر د وروستي برید په تړاو دوه نور کسان هم نیولې دي. په نیز ښار کې په هغه حمله کې لږ تر لږه څلور اتیا کسان وژل سوي او شاوخوا درې سوه نور ټپیان سوي وه. رسنیو د ځینو قضایي چارواکو په حواله چې نمونې نه ده اخیستل سوي راپور ورکړی چې ویلي دي یو سړی او یوه ښځه نن سهار په نیز کې ونیول سول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. پنځه نور کسان له مخکې لا په توقیف کې دي چې په هغو کې د لاری موټر چلوونکی محمد لهوایج بوهلال پخوانی میرمنه هم شامل ده. یو دیش کلن بوهلال چې په خټه تو نسای دی له څو کلونو راهیسې په نیس شار کې اوسېده. چارواکي اوس دا څېړي چې د پنځشنبې د ناوخته په مرګونی حمله کې یوازې بوهلال لاس لري که څنګه. حمله کوونکی وروسته له هغې د پولیسو په ډزو ووژل سو چې د خلکو پر ګڼه ګوڼې یې خپل لاری موټر وزغلاوه. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغې حملې مسؤلیت منلی خو ابو هلال ته نږدې کسان ویلي دوی په دې کې د افراطیت نښې نه دي لیدلي.
دا هم د افغانستان د توستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان براک د تودوخې لوړه درجه دیرش چټه اولس، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو څلوېښت چټه څلوېښت، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلوېښت چټه یو دیرش، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه پنځه دیرش چټه څلوېښت، او په جلال آباد کې هوا بارانی د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش چټه څلوېښت.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او نهه نیمې دقیقې سولې. تاسې د ازادي راډیو څخه د مازدیګر پښتو خبرونه اورئ. په روانه خبرونه کې مو له مخدره موادو سره د مبارزې د ملیونۍ په درشل کې د افغان چارواکو له څرګندونو خبرو. په دې اړه مو د چارواکو کارپوه هم ژغورلی دی.
دا پنځه لس کاله چې موږ مبارزه کړې ده متاسفانه زموږ نور ونه رسېده. ډېر مشکل دی چې دا دولت په اوسنۍ شرایطو کې د مواد مخدر سره مبارزه وکړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون نړیواله جزایي محکمې ته په افغانستان کې د شو جرایمو د څېړلو لپاره د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کړې ده. په یو بل راپور کې اوري چې زرګونه افغان سوداګرو په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو غوښتنه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویاند په دې اړه وایي
هم په کابل کې، په پرنګار کې، هم په هرات کې او په نورو ولایتونو کې چې دوی غوښتنې مونږ ته رسېدلې دي، دوی غواړي چې دا قوانین اصلاح شي.
په کندوز کې د نامنی له امله د بې ځای سو کسانو له حاله مو هم په یوه بشپړ راپور کې خبرو حال درکو. یو له دغو بې ځای سو څخه وایي
لس ورځې را باندې آرامي او شل ورځې له کورونه پسې تښتي شوام.
دولت غواړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي، د ټولو خلکو کورونه شوي دي.
که وخت نور مسائل هم څېړو، د خبرونه په دوامه نیمای کې د ورکو سو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ لا زده رادیو څخه اوري. وسم د خبرونې لومړی مطلب ده. ولسمشر دویم برسکال وایي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په افغانستان کې د جګړې له دوام سره مرسته کړې ده. سرور دانش نن له مخدره موادو سره د مبارزې د یووالي ملي اونۍ په پیل کې ویل چې مخدره مواد پر افغانستان تحمیل سوي او جګړې ته مالي امکانات برابروي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر بیا وایي مخدره مواد یوازې د افغانستان امنیت نه، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم یو ګواښ دی او په وړاندې باید ګډه مبارزه وسي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال وایي چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت، پرمختګ او ثبات د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق د مبارزې په بریالیتوب پورې تړلی دی. سرور دانش د یک شنبه په ورځ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د یووالي اونۍ د پیل په غونډه کې وویل چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو عمده مالی سرچینې مخدره مواد تشکیلوي.
مواد مخدر در حقیقت بودیجه
په حقیقت کې مخدره مواد د افغانستان د تحمیلي جګړې بودیجه تامینوي او تروریزم تامینوي. نن د افغانستان د نامشروع اقتصاد عمده برخه او د وسلوالو مخالفانو مالی سرچینې مخدره مواد جوړوي. وسلوال مخالفین د مخدره موادو ستر قاچاقبران او د مخدره موادو کښت او د تولید ملاتړ دي. له همدې امله د افغانستان او نړۍ امنیت له مخدره موادو سره تړلی دی.
مواد مخدر ګیره خورده است.
ښاغلی دانش زیاتوي افغان حکومت په دې برخه کې له شته ستونزو سره سره بیا هم د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه کوي، خو ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه په دې برخه کې خپل همکاري ونه سپموي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې او د مخدره موادو سره د مبارزې د یووالي ملي اونۍ ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په پیغامونو کې که څه هم د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې د لاسته راوړنو یادونه شوې وه، خو په جدي مبارزه یې هم ټینګار کړی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د یووالي اونۍ د یک شنبه په ورځ پیل او تر بل یک شنبه به دوام وکړي چې په ترڅ کې به یې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې بیلابیل پروګرامونه جوړ او خلکو ته به هم عامه پوهاوی ورکړل سي. بلور ته د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي که څه هم په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې کموالی راغلی و، خو یادونه یې وکړه امکان لري چې د روان کال په سروېګانو کې پکې تغیرات راسي. سلامت اعظمي په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د مخدره موادو مافیایي شبکې هڅه کوي چې د خپلو ګټو لپاره په بېلابېلو هیوادونو کې په مخدره موادو انسانان روږدي کړي چې دا یوه نړیواله ستونزه.
مافیای بین‌المللی مواد مخدر
د نړۍ د مخدره موادو مافیا او شبکې په بیلابیلو هیوادونو کې هڅې کوي چې په مخدره موادو روږدي کسان نور هم زیات شي، تر څو له دې لارې زیاته ګټه ترلاسه کړي. مخدره مواد نه یوازې افغانستان ته بیلابیل ستونزې جوړې کړي، بلکې د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته یې هم ستونزې راټوکولي دي.
ښاغلی عظیمي زیاتوي چې په 2015 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ نږدې 15% مخدره مواد تولید کړي چې نږدې 70 میلیارد ډالر ارزښت لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې چارواکي زیاتوي چې یوازې افغان بزګرو ته 440 میلیونه ډالر رسیدلی چې دا د ټولو عوایدو 3-15% جوړوي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر په ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي او د دې ناوړې پدیدې پر وړاندې په نړیواله کچه مبارزه وکړي.
ومریدل چې افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، کشت او قاچاق په دغه هیواد کې جګړه توده ساتلې ده. دا چې په تېرې یوې لسیزه کې په افغانستان کې له پراخو مالي امکاناتو او پروګرامونو سره سره ولې د مخدره موادو کشت، تولید او قاچاق په افغانستان کې نه دی کم سوی، په دې اړه زما همکار اسدالله لودین له مخدره موادو سره د مبارزې له پخواني وزیر او کارپو جنرال خدایداد هزاره سره مرکه کړې ده. ښاغلی هزاره، په پیل کې د مخدره موادو سره د مبارزې د ناکامۍ پر عواملو غږېدلی دی.
درې شی د یو بل سره مستقیم ارتباط لري: مبارزه علی مواد مخدر، مبارزه علی تروریزم و القاعده در کشور، و مبارزه علی فاسدین و قاچاقبرای مواد مخدر داخل افغانستان. دا له یو بل سره مستقیم ارتباط لري. که امنیت تامین نسی، دشمن ونه ځپل سي، مواد مخدر قطع کنترول نسی کېدای. په افغانستان کې که دوی وکولی سي یو اوانګي راولي د همسایه ممالکو سره، د دنیا سره اوانګي راسي، دوی کولی سي چې مقابل کې مبارزه.
جنرال صاحب، تاسو وایئ چې د سیمې مافیایي کړۍ هم د مخدره موادو په تولید او قاچاق او نورو مسایلو کې لاس لري. عمده هیوادونه کوم دي چې دلته په افغانستان کې مافیایي کړۍ روزي، د هغو ډلو ملاتړ کوي او همدغه عمله په افغانستان کې مخدره مواد هم مخېنني ولکېږي؟ دا هیوادونه کوم دي؟
دا هیوادونه مشخص هیوادونه دي، مشخص همسایه مملکت دي، فرزند آسیا ملک شور ممالک دي، ایران دي، پاکستان دي، چې موږ سره مستقیما سرحد لري. او بل دا مشکل چې دي، مافیای بین المللي پورې ارتباط لري، دا د غټ مملکت سره ارتباط لري چې اروپا ته، امریکا ته هلته بازار پیدا کوي.
نو ستاسو په نظر حکومت مخه نشي نیولی جناب جنرال صاحب دغه مافیایي کړیو؟
دا 15 کاله چې موږ مبارزه کړې ده. ما تقریبا نفاق کړم، دلته ما مبارزه کړم، متاسفانه زموږ زور ونه رسیده، د دولت زور نه رسیږي په دې باندې. هغه وخت چې دولت یو قاطع فیصله کون د دې په مقابل کې ګامونه پورته نه کړي، د دې په مقابل کې ډېر مشکل دي چې دا دولت په اوسنۍ شرایطو کې، په اوسنۍ وضعیت کې د مواد مخدر په قاچاق او هغه خلک چې د سره ارتباط لري مبارزه وکړي.
بله جنرال صاحب، وروستۍ پوښتنه، تاسو وایئ چې په دغو کړیو باندې د حکومت زور نه رسیږي، او هغه مهال چې تاسو هم د وزارت چارې په غاړه درلودې، ستاسو زور هم په نه رسید. کوم هیوادونه په ځانګړې توګه په سیمه کې، تاسو ګر چې مخکې نمونه هم واخیستل، په ځانګړې توګه ویلی شئ چې کوم هیوادونه د دغو مافیایي ډلو ملاتړ کوي؟ او آیا که د افغان حکومت زور نه پرسیږي، ښه نه ده چې په دې برخه کې له ګاونډیو هیوادونو او له نړیوالې ټولنې څخه مرسته وغوښتل سي تر څو بالاخره دغه مبارزه باید بریالۍ شي؟
که عملا قوت لري، دوی څنګه علاقه نه لري. هغه زموږ تاسو امسایه مملکت چې د دوی سره د پروتوکولونه لرو، ایران دی، پاکستان دی، آسیا میانه ده، روسیه ده، هند ده، ناتو ده، متاسفانه د دوی په منځ کې همانګي نشته چې د دفاع مقابل کې مبارزه وکړي. که همانګي راشي، رئیس جمهور و رئیس شورای اجراییات قاطع فیصله کن عمل وکړي، نه په شعار، نه په میټینګو، نه په ماسلو، نه په پریس کانفرنس، نه په پداشان دا معضل نه حل کیږي.
ډیره مننه. له مخدره مواد سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره و.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم یو بل مطلب راخلو ده. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې نړیوالې جزایي محکمې ته دي په هیواد کې د جنگي جرایمو د څېړلو زمينه برابر کړي. د دغه کمیسیون مشروي افغانستان د دې محکمې غړی دی او مکلف دی چې په دې اړه اقدام وکړي. افغان کارپوهان وایي د افغانستان خلک له کلونو راهیسې د جنگي مجرمینو د محاکمه کولو په تمه دي او حکومت باید د غوښتنې په پام کې ونیسي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې افغان حکومت مکلف دی نړیوال جزئی محکمې ته په افغانستان کې د جنگی جرایمو د سیړنې زمینه برابر کړي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر وایي چې نړیواله جزایی محکمه غواړي په افغانستان کې له 2003 میلادي کال راپدې خوا شوي جنگي جنایتونه وسیړي، خو حکومت باید اجازه ورکړي. مرمن سمر دا خبره د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د پښتنې پر وړاندې وکړه. مرمن سمر وویل افغانستان په 2003 میلادي کال کې د نړیوالې جزایی محکمې غړیتوب حاصل کړی او دغه محکمه لیواله ده چې د عدالت د تامین په هدف د افغانستان جنگي جرایم وسیړي.
محکمه جزایی بین المللی از سال 2003 به بعد میتونن جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و
نړیواله جزایی محکمه له 2003 میلادي کال وروسته کولای شي چې په افغانستان کې جنگی جرایم بشری ضد اعمال او نسل وژنه بررسی کړي. د دې محکمې غوښتنه ده چې افغانستان ته راشي، له چارواکو سره وویني او د عدالت په خاطر په دې اړه یو ابتدایي سروې ترسره کړي. موږ په دې محکمه د غړیتوب په اساس مکلف یو چې دا زمینه ورته برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلکو او مدني ټولنې ډېر ځله په غونډو او مظاهرو کې ویلي چې افغانان له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې په جنګونو، تاوتریخوالو او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو کې وژل کېږي، خو عاملین نه پوښتل کېږي. د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې له 1350 لمریز کال راوروسته د شوروي پلوه حکومت پر ضد جنګونو، د جهادي تنظیمونو په خپلمنځي نښتو او د طالبانو په واکمنۍ کې په مجموع کې څه کم 2 میلیونه کسان وژل شوي او دا لړۍ د ناامنیو له امله اوس هم روانه ده. افغان کارپوهان وایي محاکمو ته د جنګي مجرمینو سپارل د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او حکومت باید دغو پوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. د دې کارپوهانو له ډلې انجینیر متی الله خروټي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ولس او مدني ټولنې دې خبرې ته لبیک کوي او تقاضا لري چې هر څوک چې په افغانستان کې جرم کړی دا جرم وخت پورې مربوط نه شي چې 2001 وروسته یا 2019 مخکې څوک چې په افغانستان کې مجرم دی ناقص حقوق بشر هغه باید مجازات شي او افغانستان حکومت باید دې مسلې ته لبیک کوي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په دې اړه د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ یو کمیسیون جوړ شوی، خو معلوم نه ده چې دغه کمیسیون خپل کار پیل کړی او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې باب د افغان چارواکو نظر ولري، خو د جمهوری ریاست، اجرائیه ریاست او د جمهور رئیس د دوهم مرستیال د دفتر یو چارواکی هم خبرو کولو ته حاضر نشو. د افغانستان خلک او مدني فعالان هر کال د جنگونو د قربانیانو ورځ نمانځي او له حکومت غواړي چې جنگي مجرمین دي محاکمه کړي، خو څو کاله د مخه ولسي جرګې له 2000 لومړي کال د مخه په جنګونو کې ښکېل کسان د یوې طرحې په تصویبولو سره له عدلي او قضایي ارګانونو څخه خوندي اعلان کړل.
بیا هم یوه بشري موضوع راخلو، خداورې له کندوزه. په کندوز کې د دوامدار جګړو او ناامنۍ له کبله په روان کال کې څه باندې 8000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي او اوسمهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي. خو په کندوز کې د کډوالو راستنېدونکو چارو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر څه باندې 4000 کورنۍ باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل دي او پر پاتې نورو کورنۍ باندې به هم لازمې مرستې وویشل سي. په دې اړه به له کندوز زموږ د همکار اجمل آریان راپور واورو.
په کندوز کې د روان کال جګړو له کبله څه باندې 8000 کورنۍ بې ځای شوې دي. په کندوز ولایت کې دوامدار جګړو همدارنګه د دې ولایت په کلیوالو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو شتون د ملکي وګړو ژوند تریخ کړی دی. د معلوماتو له مخې سږ کال د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه 8500 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر بې ځای شوي خلک بیا وایي چې یوه اندازه مرستې ترلاسه کړي دي، خو هغه د دوی لپاره بسنه نه کوي. په ورته وخت کې بیا یو شمېر نور بې ځای شوي خلک وایي چې تر اوسه پورې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. له دغو بې ځای شوو خلکو څخه څو تنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ګرتپی اوسېدونکی وم، ماجر شو، ما راغلم، کنه څه کورونه پاتې ول. وزت روزانه بس جنگیا په لوغه خلک دی، دوی په د دې خلکو د لاسه مونږ داسې تنګیو چې کور هر سره نه پاتې دي. بس ورغله ګډ وډیو دغلته پراتی وو کرای باندې
ایس زندگی نه درا پاتې و. ورغلم کاله ته په کاله کې اندوم راشای نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای التم دې اغلاندیا چوری وای نه بالک پاتې نه توشاک او نه کور پاتې چنه دی پاتې
لاس راځي ک روان یاره مې او شل راځي کورونه په تختی کو شوام
دولت نه غوړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک کوي د ټول خلکو کورونه شوي دي.
دغه به ځای شوی خلک وایي که دولت له دوی سره اړینې مرستې نه کوي نو د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. په همدې حل کې د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم پر حکومت باندې انتقاد کوي چې له بې ځای شوو کورنیو سره یې اړینې مرستې نه دي کړي. دوی وایي هغه پوځي عملیاتونه چې د طالبانو پر وړاندې په دې ولایت کې پیل شوي دي خو تر اوسه پورې بې ځای شوو خلکو ته د خپلو سیمو ته د بیرته تک زمینه نه ده برابره شوې. د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی په دې اړه داسې وویل:
ستانه در عرصه نه د لحاظ تصفیحي او پاکاري که اینا در امن زندگی بکنه کدام کاری آنچنانی صورت گرفته.
تر اوسه پورې داسې عملیاتونه هم نه دي پیل شوي چې د کندز سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې خلک بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. همدارنګه داسې اړینې مرستې هم له بې ځای شوو کورنیو سره نه دي شوي چې د هغوی ستونزې ورسره هوارې شي. بلې خواته د کندز د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالسلام هاشمي بیا وایي چې دوی تر اوسه پورې پر څه باندې 4000 بې ځای شوو کورنیو باندې مرستې ویشلې دي. ښاغلی هاشمي زیاتوي چې د دوی هڅې د کومکونو د جلبولو په برخه کې جریان لري څو پر پاتې کورنیو باندې هم اړینې مرستې وویشي.
از اثر جنگ های گذشته 8500 فامیل از خوراج بجا شده بودند. تا هنوز 4360
د جګړې له کبله 8500 کورنۍ سږکال د کندز له بېلابېلو سیمو څخه بې ځای شوي دي او تر اوسه پورې مک پر څه باندې 4000 کورنیو باندې کومکونه ویشلي دي. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان برید جنرال محمد اکرم سامی وایي چې اوس مهال د افغان ګډو ځواکونو عملیات د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې دوام لري څو د کندز ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي او بې ځای شوو کورنیو ته د بیرته تک زمینه برابره شي. ښاغلی سامی په دې اړه داسې وویل:
فعلاً عملیاتو ما در چهار اطراف کندز د استقامت هایی که اطاعت ما هست هر کدام در اونجا عملیات ها
وس محل زموږ عملیات د کندز په شاوخوا سیمو کې دوام لري. همدارنګه موږ په چاردرې ولسوالۍ کې د باغ شرکت په سیمه کې او د کندز د لویو لارو په اوږدو کې عملیات درلودل او لا هم زموږ عملیات د طالبانو د ځپلو په هدف په دې ولایت کې دوام لري. د معلوماتو پر بنسټ چې تیر کال د جګړو او ناامنیو له کبله په دې ولایت کې څه باندې 20000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوې وې چې یو زیات شمېر د جګړو او ناامنیو منلو سره بیرته خپلو سیمو ته تللې دي. د یادونې ده چې د کندز یو زیات شمېر اوسیدونکي وایي چې د روان کال پیل څخه دا دوم ځل دی چې په دې ولایت کې د شفق په نوم د دولتي ځواکونو عملیات پیل کیږي خو تر اوسه پورې د دولت د سیوري لاندې سیمې پراختیا نه ده موندلې او د کندز اوسنی وضعیت خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. اجمل آریان، ازادی رادیو، کندز.
جوان ازادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
اسو یې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې د اسلامي تعلیماتو برخې ته د حساب وړ کار نه دی سوی. محمد صادق رښتینی د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي چې د یوې مدرسې د زده کوونکي په ژغ پیلېږي.
ممکن د کندهار په یو سلو د څلوېښت تړلو ښوونځیو کې یو شمېر دیني مدرسې هم شاملې وي. د دینی مدرسو د ضعیف او ټیټ کیفیت له امله ډیری خلک خپل اولادونه ګاونډي هیواد پاکستان ته د دیني زده کړو لپاره لیږي. د کندهار ولایتي چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې په کندهار کې د یوې مهمې برخې په توګه د پوهنې ریاست په چوکاټ کې اسلامي تعلیماتو ته کار نه دی سوی او دغه برخه په ضعیفه توګه نیمه فعال پاتې سوې. د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي د ساینسي مضامینو په سیالیو کې د کندهار د 14 ممتاز زده کوونکو د مډال ورکونې په مراسمو کې وویل دا سری زده کړو ترڅنګ په ټولنه کې اسلامي تعلیمات اړین دي. هغه په دې برخه کې د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو ته جدي سپارښتنې وکړې.
زموږ د اسلامي تعلیماتو برخه لا هم ضعیفه ده. بدبختانه چې زموږ مدرسې هغه سي لازم کفایت او درایت چې هم یې استادان باید ولري او هم یې شاګردان باید ولري لا په ضعیف حالت کې دي. هیله مې دا ده چې د معرفت مسؤلین اسلامی تعلیمات پر ډیر زیات توجه وکړي او هم حال د اسلامی تعلیماتو او د مکاتبو د توپیر باید نه وي. ټول په یو مسیر باندې په یو حالت کې باید تغییر وکړي.
د کندهار د پوهنې ریاست مسولین په عمومي توګه په دغه برخه کې ستونزې نه ردوي، خو وایي د ولسي خلکو او قومي مشرانو په مرسته به د عصري زده کړو تر څنګ د اسلامي تعلیماتو په اوسنۍ تګلارې کې به هم بدلون رامنځته کړي. د دغه ریاست د عمومي زده کړو امیر محمد یوز نظري وایي په کندهار کې د پوهنې د وضعیت د ښه کېدو او مسؤلیت لپاره نوي پروګرامونه پیلوي.
چې دا راته د قناعت وړ نه دي، موږ به نور هم کوشش کوو. د درون معین صاحب څخه مننه کوو چې په روان کال کې موږ د عمره دوه چنده استخارات ولرو، پر دې به کار وکړو او متوازن انکشاف په معرف کې ورکوو. دا موږ ژمنه ده چې یوازې دا نه چې په ښاري سیمو کې بلکې په ولسوالیو کې هم هغه سیمه کې چې زموږ یو بچی اوس هم د زده کړې څخه محرومه پاتې دي، موږ به ګډ پر دې کار کوو. د درون ولس او تاسې تر درنې رهبرۍ لاندې
په کندهار کې د ځینو غیر دولتي مدرسو د موجودیت سره سره ځینې کسان خپل اولادونه د پاکستان هغه مدرسو ته لیږي چې د ترهګرو د روزلو تورونه پر لګېدلي. افغان حکومت تل انتقاد کړی چې په دغه مدرسو کې طالبانو ته د افغانستان د نظام خلاف روزنه ورکول کېږي او د هیواد د جنگ لپاره راستوي.
سات څلور نیم بجې دی. یو بیا اجمل تورمان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ مهم لنډ خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ارګ کې د امریکا د متحده ایالاتو لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد سره وکتل او د ورلور د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا تر اغېز سره د مبارزې او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړ. د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانشوی په افغانستان کې د مخدر موادو کښت، تولید او قاچاق په دغه هیواد کې د جنگ له دوام سره مرسته کوي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د میدان وردګو ولایت والی او د نوموړي ولایت امنیتي مسؤلین خپل استجوابیه غونډې ته راغوښتي وه. په ارمنستان کې نن سهار د اپوزیسیون یو ډله وسلوالو د پلازمینې یریوان د پولیسو پر یو مرکز حمله کړې او له پولیسو سره ډزې تبادله کوي. د ملي امنیت د خدماتو ادارې په یو اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. د دې ادارې په وینا په دې جریان کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې چارواکي وایي پولیسو د لارۍ موټر د وروستي برید په تړاو دوه نور کسان هم نیولې دي. په نیس ښار کې په حمله کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او شاوخوا 300 نور ټپیان شوي دي. او د ترکیه چارواکو د کودتا د ناکامۍ هڅې په شک په زرګونه کسان نیولې دي. د کودتا په دې هڅه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او تر 14 زیات نور ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنې هنداره.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ څلورمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان اوس پټینګ ته ولاړ دی او په دې سیالۍ کې یو شمېر نوو لوبغاړو ته هم د لوبېدو چانس ورکول شوی دی. د کرکټ بورډ ویان پر د کرکټ بورډ مرستیال عبدالله فضلي ازادي اړې ټول چې نیمه مسابقه کې د افغان ټیم بریا به د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان غړیتوب ډاډمن کړي. افغان کرکټ ټیم چې په ایرلند کې تر اوسه له دې هیواد سره درې ورځنۍ مسابقې کړې دي چې یو ایرلند او یو افغانستان ګټلی او یو لوبه کې د باران له امله دواړو لوبل ته یو امتیاز ورکول شوی دی. تاکل شوی دی چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه لپاره په کابل ښار کې د انجنونو د بایسکل چلونې سیالي پیل شي. د انجنونو د بایسکل چلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی ازادي راډیو ویل چې دغه انجنونه به خپل سیالي د استاد رباني د پوهنې او روزنې له پوهنتون څخه پیل او تر پغمان ولسوالۍ پورې به ولاړ شي. د شغل صدیقی په خبره په دغه سیالي کې به لاس غوره لوبغاړي ګډون وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالي د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت لخوا د مخدره موادو ضد اونۍ په ترڅ کې ترسره کیږي. د خبرنو پای.
له سباون کاکړ څخه مو د افغانستان د محل مهم سپورتي خبرونه اوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د سوداګرۍ خونوي که حکومت په مالیاتي قوانینو کې له ځنډ پرته تعدیلات رامنځته نه کړي، 15,000 افغان سوداګر به خپل فعالیتونه ودروي. د دغې خونی چارواکي وایي حکومت د سوداګرو له مشورې پرته په مالیاتي قوانینو کې تازه تعدیلات رامنځته کړي چې دا په هیڅ وجه دوی ته د منلو نه دي. د مالیې وزارت بیا وایي که څه هم په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو په رامنځته کېدو کې له ټولې خواوو سره مشورې سوي، خو بیا هم په دغو قوانینو کې د نورو تعدیلاتو لپاره له ملي شورا سره بحثونه روان دي. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپریپورت کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي حکومت له افغان سوداګرو سره له مشورې پرته د ګمرکونو پر عوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو نه دي. د دغې خونې د رسنیو د برخې مسؤل سیام الدین پسرلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15,000 افغان سوداګر حاضر دي څو په قوانینو کې د نه تعدیل په صورت کې خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي.
هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په هرات کې او په نورو ولایتونو کې چې دوی غوښتنې مونږ ته رسېدلې دي، دوی شمېر د 2,000 څخه تر 15,000 کسانو پورې رسېږي. دوی غواړي چې دا قوانین اصلاح شي، که اصلاح نه شو دوی به مجبورانه خپل جوازونه واخلي.
د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس مالیه ورکوونکي مکلف دي چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلي مالیه ورکړي، او د سرغړونې په صورت کله 15,000 افغانیو څخه نیولې تر 40,000 افغانیو پورې جریمه کیږي. په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس سوداګر باید هر میاشت د فعالیتونو په اړه راپور برابر اواړوندې ادارو ته وسپاري. تر دې وړاندې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزي هم ویلي چې په قوانینو کې تازه تعدیلاتو په افغانستان کې د سوداګرۍ نظام له جدي ستونزو سره مخامخ کړی. خله دې ټولو سره سره د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو پرامنځته کولو کې د سوداګرو په ګډون د ټولو خواو نظرونه اخیستل شوې دي. دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مالی وزارت به د سوداګرو وړاندیزونه د اقتصاد عالی شورا په ګډون له ملي شورا سره مطرح کړي څو قانوني حل لاره ورته ومومي.
مشوره د سوداګرو سره جریان لري، دوی سره مشوره کوي او نظریات له خلکو بیا د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې کوي، بیا مشوره جرګې ته، البته شورا ته وړاندې کیږي پارلمان ته. دا طبعا لږ وخت نیسي، اما خطوب داده چې زموږ ترمنځ مشوره او هماهنګي شتون لري او موږ د امکان په صورت کې د همکاري د ملاتړ
دا چې کده افغان سوداګر غوښتنې ونه منل شي او په زرګونو افغان سوداګر خپل فعالیتونه بند کړي پر اقتصادي وضعیت به څه اغیز وکړي، همدغه پوښتنه مې له اقتصادي کارپو سیف الدین سیحون څخه وکړه. دوی وایي کله چې سوداګر خپل سوداګریز فعالیتونه، صادرات، واردات او تولیدات راکم کړي، اقتصاد او یا ټولنه زید بحران پر لور، او پر دولت به دغه بحران تاثیر دا وي چې د عوایدو د راکمېدو تر څنګ به د دې سبب شي چې خلک له دولت مخ واړوي او دولت به د خلکو سیاسي او اجتماعي ملاتړ له لاسه ورکړي. خغلی سیحون وی افغان حکومت او په ځنګړی توګه د مالی وزارت ظاهرا د وایدو د زیاتیدو لپاره په قوانینو کې ورستی تعدیلات رامنځته کړي، خو دغه تعدیلات له شتایني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. نو موړی وی کچیرته د مالیاتي قوانینو په ګډون په ټولو قوانینو کې عیني واقعیتونه په پام کې ونیول شي او د نورو هیوادونو له قوانینو څخه په الهام اخیستنې تغیرات رامنځته کیږي، دا په هیڅ وجه د چارو د خوالي سبب نشي کېدای.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ غشنه رادیو خبرتیا مل ازادۍ رادیو څخه واوریدل چې د ماښام لوونه د سهار تر اوو بجو پورې د پر همدې څپو باندې ان اف ام 3.5 او منځنۍ 2.5 څپو باندې خبرونه لري، او د سهار لوونه بیا د ماښام تر اوو بجو پورې تاسو کولی سئ د ازادۍ رادیو پر لپسې 2 ساعته خبرونه واورئ. د غرزغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په هر ځای کې چې یاس په ازادي رادیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه واوري. اول د سره د رواني خبرونه خبري مطالب پاتې ورسېدل. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه ورو جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زمان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمینونه را وستوی او خپل ورک شوی عزیزان ملاتوی. کلا چه ازادی راڈیو تا تیلیفون کوی او دی ازادی راڈیو پا اوتومات پشین که خپل تیلیفونی پیغام پریک دی، لطفاً پا دغه تیلیفونی پیغام که اول خپل نوم واخلی، ورپسی دی آغا چه نوم واخلی چه راتوی او دی پیغام پا پای که بیا دی تیلیفون شمیره وای دازه که کلا چه مو ورک شوی عزیز پیدا شید سو بیا او رودون که وکره ستاستا تیلیفون مکری. گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې دوی یو کس پیدا کړی دی په نامه د صدیق الله. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسیز مو اغلا ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وایاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د صدیق الله په هکله په کې معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د جړید ولسوالۍ څخه تاسو د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته په تماس کې یم. دغه دی زه زیری در کوم، ما یو نفر پیدا کړی دی د صدیق الله په نامه، د مساخان اکا زوی ورور احمد شاه نومېږي. دی وایي وایي زه د کلات ارغنداو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم، په کوم اندړ یم، د خپله کوره څه نادرکه سوی دي، یو څه عصبي ستونزه لري. هیله ده چې زما پیغام په راتلونکي پروګرام کې خامخا نشر کړي چې خپل قربان یې خبر شي. ما ته دې په دغه شماره اړیکه ونیسي: 0 8 4 1 3 1 4.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، د یادونې وړ ده چې د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یوې ګرانې خور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډېر کسان دې ګرانې خور ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دا ځوروي. د دې په څنګ کې په نورو پروګرامو کې موږ هم دا یادونه کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي، دوی ته باید وویل شي چې پرېږدي چې دغه کسان د خپلې کورنۍ غړي، دوستان او ملګری پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله په ازادي راډیو کې دغه کسان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس دغه تلیفوني پیغام واورو چې یوې خور موږ ته رالېږلی دی او په خپل تلیفوني پیغام کې دغو کسانو ته داسې ویلي دي:
السلام علیکم، زما یو زوی دی هدایت خان په نامه، دا 3 کاله کېږي چې نادرکه دی. د برات میاشتې پر 15 باندې نادرکه سوی، دا 3 کاله واخواته. که څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. زما د زوی هدایت خان تورې غټې سترګې دي، تازه زره راغلې ده، ځوان دی، پر دارسته لاس باندې د چنګلي سره پر دغه بند باندې همداسې ټپ دی، لوی ټپ دی د چاکو، او پر د خپلې سره هم ټپ دی. که څوک په هکله معلومات لري، سیان ځوان دی او په سره ټنګر دی، او بل ملګری هم ورسره دی د بازنامه په نامه. د هدایت خان پلار نوم محمد خان لالا دی، او دغه د پلار نوم سعدالله اخا دی د بازنامه د پلار نوم. که څوک معلومات لري په دغه شماره دی موږ ته زنګ راووي. موږ ډېر پسې سرګردان او بې ځایه نهاته دي، خلک ما ته زنګونه نه وهي. دا ابل پلیم ازادي راډیو ته زنګ وهلی و، ورته ورځ کې شپږ وه زنګه ډېر راځي. زه د پخه وم، ښځه یم، نه د یاري یم، نه د اشنایي.
تلیفوني پیغام مو واورید. پس له دغو کسانو څخه هیله کوو چې لطفاً د مونږ اوریدونکي مه ځوروئ. پریده چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان او د کورنۍ غړي پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله په ازادي راډیو کې دغه کسان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ده آزادی لرادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته تلیفوني پیغامونه خبره کو په کومو کې چې ځینو کسانو موږ ته تلیفوني پیغام را لېږلی دی او خپل ورک شوي عزیزان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، منګول د پروان د ولایت د چیګر د ولسوالۍ رسنچاو غارې اوسیدونکی یم. زما یا ماما چې مینه محمد صابر دی، عبدل جان زوی دی، شپږ کاله او درې میاشتې کېږي چې د ګادرېز د ولایت نه نابرکه شلی دی. هر مسلمان ورو ته زه په اړه کومه معلومات وي لطفا په دغه شمېرې سره زموږ سره د اړیکه ونیسي. زموږ شمېره 0 9 15 3 0 15. زما کاکا محمد صابر اولې ډېر په مهربان زموږ سره دی و اړیکه ونیسي.
رحم الله دې من د ولایت بنزاد ولسوالۍ د تهران تاسو ته پیژنم. ما ماګانې په خون ورداګانې تقریبا 15 کاله کېږي چې نظر کوي کدی خپل زما غوري یا د دوی نور تقریبا زما غوري نو په لاندې شمېره موږ سره اړیکې ونیسي. 0 15 1 2 3 1 3. شمېره یې په بیا تکراروم. 0 15 1 3 1 3. والسلام تمام خمسه.
الو زحم بلاد زابل بلاد د چوپان ول سولې یو سیدو کم زما یو کچو رت په نام د عمر بتلا من د باقی دا او هو کار کیږي کدی ته په حق څوک معلومات لري یا دې نه زه په پلاوري په دې شماره زنګوي چې پرایم 2 8 5 2 2 3 0.
سلام علیکم. سکندر خبر کوم از ما یو ور شپاش کار کیږي چورف دین د پلار نوم یې نه لای را فندې د دنن په خپل جانان دی او په دغه شماره زنګ دوالي استفراویا استفراویا دغه تلویر
بله. السلام علیکم، زه امان الله د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ د ګورګین د سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم. ما یو ورک انډیوال دی د سید احباب په نامه دی، که چیرې تاسو ته او یا نور انډیوالانو چې په اړه معلومات چې موږ ته د ټلیفون په دغه شمېره باندې هغه معلومات راکړي. 0 1 0 2 8 4 8 4. هر څوک چې په دغه اړه موږ ته معلومات راکړي هغه 1,00,000 افغانۍ په سر باندې شرنی لري. ستاسو څخه مننه، خدای په امان.
السلام علیکم، بشیر الله دانش زحمت تر کومه د خوست ولایت څخه. د سالو درې تلور کله کیږي چې زما د یو تر زوی او عبد الرحمن په نوم سره د کابل په ولایت کې د یو څه مودې لخوا د بدرکه شوه دی او که هڅه ته معلومات وي یا په اړه معلومات لري نو په دیش مراد راته زنګ وهي. 0 1 7 1 9 3 3 4 4. یو ځل بیا هم شمېره وایم، 0 1 7 1 9 3 3 4 4. او خپل علاله شیرینی دی واخلي. نوم یې عبدالرحمن.
الو السلام علیکم، د پښتو درځه محمد قزلی ولایت ګیلان دی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما یو ځوی په نامه دی پد رسول دا 15 کال کېږي له کور ورک دی. ایتالو اول یې نه زمارم. هر مسلمان ته دا پاکله معلومات وی یا د پخوره دی ما دا پیغام اروي اسلامي هم تر دې له مخې دي زما سره په دغه شماره تماس ونیسي. 0 1 9 1 3 1 2 1 3 4. شماره بیا تکراروم. 0 1 9 1 3 1 2 1 3 4. ازادي رادیو ته می دی پایسته او ډیر مهرباني بی بی خدمات ته پیغام ضرور واتمن نشر کی او نشر کی اوس پاری. ډیر مننه د ازادي رادیو چې ما دې مننه د جنې خدمات ته پیغام نشر کی او ډیر مهرباني بی بی ضرور خدمات ته پیغام نشر کی. وسلام.
ګل احمد د هلمند ولایت سند علي د ولسوالۍ نه خبره کوم. زما کار چې د شام احمد په نامه دی، دغه یو نیم کال کې چې د فار نظاره کوي، څوک دې په اړه معلومات نه لري. که چېرې دی په خپل زما غږ اوري یا بل څوک دې په اړه معلومات لري، نو ما ته دې په دغه نارا زنګ ووځي. موږ ته د په اړه هېڅ معلومات نه لرو. موږ ډېر په اندېښمن یو. که چېرې دی زموږ غږ اوري یا د ژوندی دی یا مړ دی، هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په نارا زنګ ووځي. صفر و صفر و یو سر اته دوه صفر درې. وسلام.
د ازادي کارکوونکو ته زما سلام. زما یو ورځ د ماما په نامه ورځ کوي، دوه کاله کېږي. هر ورته چې معلومات کېږي چې په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر و یوولس درست څلوېښت یو څلوېښت اویا. بیا ځل دپاره در کوم، صفر و یو یو درې څلور درې څلور یو و صفر. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. زه محمد نبی د هلمند ولایت ازادیت ولسوالۍ زنجیر ضرب د کوچي ګرمت خان د کلي اوسیدونکی یم. زما پلار دی غلاجي غلام مزرت مورنۍ له کلانکروار نور محمد عزت الله. زه پخپله محمد نبی زمن ورورونه دي عصمت الله لکه نصیب الله. زما دغه ورور چې نور محمد نومي دا دیارلس کاله کېږي چې ندلکه دی، موږ ته هېڅ درک نشته. که دی زما غږ اوري، که د کمانډوال ما غږ اوري، په دغه شمېر دې موږ ته زنګ وایي. صفر اویا څلور درې و یو یو و اته. شماره بیا تکراروم، صفر اویا څلور درې و یو یو و اته. دغه زموږ شمېره ده.
السلام علیکم. زه شریف الله د روزګان ولایت چشمه د ولسوالۍ د اوچک د کلي اوسېدونکی یم. زما د خاله زوی د جمیل په نامه دی، درې کاله کېږي چې ورک دی. هر چا ته معلومات وي او یا دی په خپله زما غږ اوري، نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ. صفر و صفر دوه درې صفر پنځه پنځه نه درې یو کله دې شمېره بیا و صفر و صفر دوه درې صفر پنځه پنځه نه درې. نو که هر چا ته معلومات وي او یا دی په خپله زما غږ اوري، نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ وي. دغه دې او کار چې را پیدا کړي، نو زه به هغه ته دېرش زره افغانۍ ورکړم.
سلام علیکم. زه غاجان اکیار د هلمند ولایت زرجوت ولسوالۍ خبره کوم. زما یو زوی دی چې د اته کاله عمر لري، سپینه خولۍ پر سر، د شنه کالي اغوستي دي. نو یو درې میاشتې کېږي چې ندرکه شوی دی. د ازادي راډیو څخه دا هیله لرم چې دا چاپ چپاتې پر دغه شمېرې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه سوه اووه اته سوه پنځه دېرش نه سوه څلوېښت.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت چرچینه د ولسوالۍ د غوچک د کلي اوسېدونکی ټیلن د هلمند مې زنګ وهلی دی. زما یو شناخته دی د مساجان په نامه باندې، دا پنځه ویشت کاله کېږي چې دا درکه دی. هر ورور مسلمان ته که معلومات وي په دغه شمېره باندې دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر پنځه شپږ دوه واره و نه دوه واره درې. زه بیا شمېره تکراروم، صفر و صفر پنځه شپږ دوه واره و نه دوه واره درې. هر ورور مسلمان ته که معلومات وي زموږ سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. دا پنځه ویشت کاله کېږي چې نادراکه دی د ګلوار اکا پکیر زوی دی.
زه اجازه کریم اسدزی د سیند بولدک د میش بارډر څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما زوی ورک دی، نوم یې بارام دی، د څلورم سوکال دی. نولس میاشتې کېږي چې د کور څخه نالسکه شوی دی. دی به خپل اوري د خدای د رضا لپاره چې دی ملک د مرګ د ژوند د خدای د رضا لپاره راکړي. صبر دو اویا دیرش یو سلو څلور دیرش. صفر اویا دیرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته. صفر اویا اته اویا څلور څلوېښت دوه سوه یو څلوېښت.
زه د کندهار ولایت د فرق د ولسوالۍ د کونې د کلي څخه خبره کوم. نوم مې نعمان دی. ما یو ما دوه اکاګان، یو د جانې په نامه، بل د پاتلا په نامه،
السلام علیکم زله زابل ولایت ته سر فایډیک چې زما یو دا نه دا کاوې ورکته چار شات پاتې ما چې په جلم پر باندې زنګو وي چې پر یو بیا یو دواویا اتاویا بابا کې یو پیندوس چار شات پاتې په جلم پر باندې ما ته زنګو وي او رحمان دې پیدا خدا پاو
سلام علیکم ز ګل محمد منوال ما د هلمن ولایت در سره پاډیکا کیه او مشکل می دغه د جما یو کلار د تقریبا د 22 درویش کال کیږي چې ورک د هر مسلمان ورور کې په اکرم معلومات لري ماته دې په دغه شمیره باندې زنګ وی چې پر و چې پر درې یو څلور یو دوا و اته د ټلیفون مې یو جهان مننه اخلم
صاحب ستدما موږ یو شناخته دي موږ د عمل زوی دي د نسبولت کارلو کې چې ورک دی نو نعمت دی ګر شاه د پاړه معلومات راکې معلومات درلود په دغه شماره ځنګو 0133 د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکرارم 0133 5500
زه متکمن د فراونه د اړیکې نیولې ده زما یو ورور دی په اړه کوله چې ورته وای دی دا نو د دوا کال کې دې چې نظر کاڅو لري که هر چاته معلومات دې په دغه شماره دې ټلیفون وکي 0 1 9 2 8 3 4 5 6
زه مکلان د هلمن ولایت څنګه ولسوالۍ اوسېدونکی زما یو ماما دی د نجیب الله په نامه ورک دی دا دولس کاله کېږي او د سروان کلا اوسېدونکی دی د کوټېزو د اوزې دی که هر سړي ته په دغه برابر باندې معلومات وي کولای شي چې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 9 9 0 0 3 و که هر چا ته په دا برابر باندې معلومات وي نو شیرینی بیا ورته رسیږي چې موږ ته په دې سره نمبر باندې تماس مو سره ونیسي بس شیرینی ورته رسیږي نور مو خپل نه سم
زمانو ماجی مجاور دی او د ولایتي کابل څخه غوښتم زما یو ځای دی څارس نشيږي دی د خوشاله دی که چا دې بده دې دغه درس باندې باندې زنګ وي سفر او سلوش جدا سفر جوا داشو بحبا جنگوی و سلام
زمانم غفاتی دا کندخار جدایت بولدخت و نسفاری کنیاجی کنی وجه دا زمان یه ورور دا بورجان تنامه چی دا حج محمد خان زیدی دا سین بولدخت و نسفاری دا کندخت خیلی وطه دون کدی سینسلس ورج مخی دلوی اختر سخه نادر کسوی دی و هر مومن مسلمان ورور خیلی خواده ملمات سلدی و دا مهربانی لمخی دی زمان سر علی کونی سی ځکه په پور کې څنګه پلار وتا ډیر حیران دي چې دا بچی دې څه دی هغه څوک یې په معلومات څه لري په صفر و و و نیوی څنګه نیوی څلور 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 باندې زما سره اړیکه ونیسي نوم یې بورجان دی د محمد خان زوی دی د عبدالغفار ورور دی نو په دې هیله چې ازادي رادیو به زموږ پیغام خبري او له موږ سره به مرسته کوي والسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 4 1 15 دی ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره ز امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر وو بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهر لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه میشنوید که مقام